تاسیس سره. تاسیس مش رغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 26 ملکي وګړي وژل سوي او 46 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای سي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا اغیزو په امان نه وي.
نو د هند او پاکستان منځ کې نالري او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو تبند سیمه کې دی، د ټوله سیمه چې دا بې ثباته کېږي او جنگ چې دی هیڅ په ګټه نه دی. نو ما یقین دی چې دغه سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان له مخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کېدی. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون 26 ملکي وګړي وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اتکاسان په کشمیر کې پولی ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې 26 کسان پکې وژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند او بو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو، د دې کړکیچ په اړه د نوي ډیلی د دریځ د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو آنند ساهي سره مرکه کړې ده او د ښاغلي ساهي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
ز فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګری زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیران وو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمی وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي. خو بلاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، تر هغریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به خرابوله. دا ځل موږ بشودل چې موږ به د نوي ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو تر هغرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړی وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
Ha, no, le di urusta ba tse pikshi. Amaliyat pai tarasi di li di au kaba biham dawam ukri.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونې نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي. هلته حزب المجاهدین او د لشکرې طیبه سیمه ییزه څانګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب و اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکې چې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شوډلې دي، په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. لبرې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوس مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وښيي. وروسته له دې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریسي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبې په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسیس مشغله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران منی چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې هم قانونه زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکښې زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورې شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي چې ماتیږي هغه یو کرور والا سره چټیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
او 15 کسان په ویل ته تلفات ورسید د مې خلک دا وږي کنه دا زخمی خو هر کال کیږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسیدلې دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دای هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شو یم کونړ کې ځنه ما غزه چې دغه غور د ورکول کنه دا هلته خو دا اول سوره کېږي سوره بیا د شروع پرانی کوي کنه ما زخمی شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورۍ کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاء الرحمن مومند که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه یا خراب شي یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د قانونو د برخې کارپوه په تېر جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم یو هغه وسایل چې په نړۍ کې د استقلال لپاره استعمالي هغه استعمال شي، او مثلا قرارداد هم کیږي د یو داسې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي، او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه رامنځته کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسګونو کانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړي، خو انتقادونه موجود دي چې لاقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې فنی او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي، چې د دغو کانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي کانونه ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سکل د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا زه لنډ یوما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور یو مېرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټه کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق څو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساواتو د برابرۍ دین دی؟ دا دعوه بیا زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یوه لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق څه دي، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کې نشو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک به تر ده به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ور کوم غو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او چې نه دار دی نیک مرمن نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم ام عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکوئ خو ورسره څنګ دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې ته طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کم حقوق یعنې نوره کمه مطالبه نور کم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علماو علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم هم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغو د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه ندي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینو دي او حقوق د نارینو دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوی ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوښې نفقه ورکړي د خوښې ژوند وله ورکړي نو بیا دا سړی بهتر دی خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې ده په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې ده په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانه دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین ورباندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې ام اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولي دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي هغه زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلانني کې دین میرا لبس دي دوه کتابونه ناګاهینه لري د ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلانني کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خود خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو زګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدل ته دا خبره دوه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره ورکول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال لی او داغ دوامدار جنجال لی پا کور که پاتی که گی داغ دا دست خواه اولادونم سالیم تربیه نشی اغسته دا دست خواه اولادونم بسزده کی بلکه داغ کور با پا دوامدار مشکلات و سر مواجیوی او دا دی منگ عینی شاهدانی چه دا افغانستان پا هر کور که جنجالو نشتا دا افغانستان بلا استثناء دست کور نشتا لیچ پا آغی کی دا خزی او دا خواهند با منز که جنجال نوی یا مثال دا خبری دا خواخ یا دا ننگور جنجال نوی دا دی وزینه وجه دادا دا بلن مثال وی مدام دی ملیان و دا دی اخوندان دا یو ذهنیت را پاتی دی یو سره که دا والدی یا دا مور احترام که وی دا دیر خسره دی دیر بهتر سره دی که دا خور سره مینه که و دا غیبانی شفقت که وی او گره دا غیل غرور وی خو که بل مقابل ام دا غا کار بیده مرمنی سره او که بیده پا بیوه دی دلال او گره خدا نخسته دی دوسته او گره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چه دا مور سره که خسره دی که دا خور سره که خسره دی که دا خاله سره که خسره دی خو که دا مرمن سره او که به پتولونه که بدنام دی پا خپل کورنه که بدنام دی بیده دن خراب سره بیده سوک نشتا حتی والدینو تا آغا اولاد مناسب اولاد نخکاری چه آغا کور که دا مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین دې باندې خراب نوم دي نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دې تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دې ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوځي چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دې چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خو داسې هم لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي خورې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځون بېرته درتریښیي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دو ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه بیا کېنم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعیت هغوی دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یې لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کله هم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه دا احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدلی دی دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوري خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون می خفه شونه د مانه خوري خپه دی نو دا یو وازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داسټونز څومره نورم زیاته سي زکه افغان جونې نس کولای درس وي یغه مېرمنې چې کار درلود وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داسټونز لپاره خانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوئ څومره دا نورم زیاتې دلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د ناری نو د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د ناری نو د چنيڅه تانه غوړي هغه د کوم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټي ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوی دي ذهنیت اوس خلاصې شوی دي دوی په هېدلې دي خپل حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکه دوی ونشي کولای شي خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي
مخکې په مارکا کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راځو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به تماس ونی سي
همدغه سی وسره کیږي همدغه سی وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دا ر چې دوه پورمنه پردی چې دوی نخکاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریک ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې دا تمامه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق غني بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلاغو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غوښه ولو غو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غوخه کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې ورو چې دا ستالور د خدا یاد ولر رضا اسما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورته ګوره څنګه د درنې ته پیړ نه مخلاص کړ د غوخ نه مخلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاسیږي ستا نور د وګړي را پاسیږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون
لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابوبکر لای چې ول ابوبکر پلار او چورته چې ته د حق نه لږه په مرمن باندې لاس پورته کی ته د حق نه لږه باندې خوشونت کې د اسما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غا کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمن سره چاغي کوم څه چلند کړي په دغه کتاب کې شته دي لطفا دغه ملایانو زه پوی کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری
می نظرانا دی پو غم کدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلط می را کر سنو شون کی میری جینا ول می سوز سر بخار صبح انتظار کروں سوچارم بلو یلار بلو یادونو تا سو سو تصویرو نسا راوڑا مزخمونو تا
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پام کا ویسا چال ور نکڑی مدو
پل سوپ پردوشن سبانہ